د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د ورسېو خبري مجلو په سر کې د لومړني پروګرام ته زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د ورسېو حالاتو او غټو پیښو په اړه درته ریپورټونه لرو، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
تکل شوې ده چې افغان چارواکي او نړیوال متحدین په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په اړه رسمي بحثونه پیل کړي. د اروپایي ټولنې چارواکي نن په بروکسل کې په څو غونډو کې د افغانستان پر روانو مسایلو بحث کوي، او د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد د لویدیځ په یو کلي کې 14 مړي موندل دي. بشپړ خبرونه واورئ. تکل شوې ده چې افغان چارواکي او نړیوال متحدین په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په اړه رسمي بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عدلیه او کورنیو چارو وزارتونو، د لوی څارنوالۍ سترې محکمې او په کابل کې د امریکا او برتانیې د سفارتونو استازي نن په هیواد کې د پراخ اداري فساد پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې کوي. د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو په لړ کې به د جرمونو پر ضد د یوې کاري ډلې د فساد پر ضد مبارزې د فساد پر ضد مبارزې د ادارې او د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو په اړه هم خبرې وشي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې چارواکي نن په بروکسل کې په څو غونډو کې د افغانستان پر روانو مسایلو بحث کوي. په پام کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن نن د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډې ته معلومات ورکړي. ماخام به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په میلمستیا کې ګډون وکړي، او سبا سه شنبه به د اروپایي ټولنې د پرمختګ وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان پر روان حالت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنر بینتا فیریرو والډنر په بروکسل کې خبریالانو ته وویل اروپایي ټولنه له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې په هیواد کې د اداري اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کاناډا یو ځل بیا له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ظاهر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل د کاناډا سفیر په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر رنگین داد فرس پنتا سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د هیواد له بیارغونې سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي افغان جګپوړی ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی چې تقریبا 14 میاشتې مخکې په پاکستان کې تښتول شوی و تر اوسه نه دی خوش شوی، خو روغتیایي وضعیت په بشپړه توګه ښه ده. د بهرنیو چارو وزارت معین عبدالکبیر فراهی دغه څرګندونې نن په ولسي جرګه کې وکړې او زیاته کړه د عبدالخالق فراهی د راخوشي کېدو هڅې اوس هم روانې دي. د افغانستان د ملي شورا غړو هم د دې اختطاف شوي افغان ډیپلوماټ د نه خوشي کېدو له کبله چې ټاکل شوی و په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي شي اندېښنه خدا. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې نن د دوو توغندیو د لګېدو له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کاپیسا د امنیت امر ډګروال وهاب کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې د شپږو کسانو مړي پراته وو او ټپیان د ناټو د ځواکونو په مرسته روغتون ته انتقال شوي دي. خو عیني شاهدانو وویل د راکټونو چې نن ماسپښین د تګاب په بازار کې ولګېدل 11 تنه ووژل او 13 نورې ټپیان کړل. روسیا وایي چې د ایران د بوشهر د اټومي انرژي په تاسیساتو کې به د هغه اټومي ریاکټر د جوړولو کار د روان کال تر پایه پیل نه کړي چې مخکې اعلان شوی و. د روسیې د انرژي وزیر سرګی شماتکو نن د دې خبر د اعلان پر مهال د دې ځنډ علت تخنیکي ستونزه وبلله. د ایران په جنوب کې د بوشهر د اټومي تاسیساتو په فعالیت کې وخت نا وخت ځنډ پیښیږي. روسیې تیر کال د تخمینا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تړون له مخې دې تاسیساتو ته د اټومي سونګ موادو د رسولو کار بشپړ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن چین ته د خپل درې ورځني سفر په لړ کې پیکینګ ته ورسید. په پام کې ده چې اوباما د چین له ولسمشر هوجینتاو سره د ماخام د میلمستیا پر مهال وګوري. دواړه مشران به د سه شنبه په ورځ د سوداګرۍ، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د ځمکې د اقلیمي بدلون په څیر د ګڼو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اوباما نن سهار د چین د پوهنتونونو د محصلانو په یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې چین او امریکا له ازله دښمنان نه دي.
The notion that we must be adversaries
دا نظریه چې موږ باید دښمنان اوسو ازلی نه ده، حتی که موږ ماضی ته هم وګورو. د دې دلیل په حقیقت کې دا دی چې زموږ د همکارۍ له وجې امریکا او چین دواړه ډېر سوکاله او مسؤون هېوادونه دي. موږ ولیدل چې کله موږ د خپلو ګډو ګټو په خاطر هڅې پیاوړې کړو او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عمل وکړو، ډېر څه کولای شو. ولسمشر اوباما هم دراز وویل د چین د خلکو په ګډون ټول انسانان باید عام انساني حقوق او د بیان، دین او معلوماتو د ترلاسه کولو ازادۍ ولري. دا آسیا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د اوباما لومړنی سفر دی. دی له چین مخکې جاپان او سنگاپور ته تللی و او په پام کې ده چې له چین وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي. د نړۍ له میلیونونو وږو خلکو سره د مرستې په مقصد سرمشریزه نن د ایټالیا په مرکز روم کې پرانستل شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوالې ادارې په کوربتوب په دې درې ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د نږدې 60 هیوادونو مشران، د کرنې وزیران او نور جګپوړي چارواکي ګډون کوي. خو د ایټالیا صدراعظم سیلویو برلوسکونی د نړۍ د 8 سترو صنعتي هیوادونو له ډلې یوازینی د حکومت مشر دی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې سرمشریزې په پیل کې په خپله وینا کې وویل هغه غونډه چې د اقلیمي بدلونونو په اړه په دسمبر میاشت کې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې جوړیږي، په نړۍ کې له لوګې سره د مبارزې لپاره حیاتي اهمیت لري. د نن ورځې غذایي بحران د سبا ورځې لپاره د خطر زنګ دی. په 2050 کال کې به زموږ د سیارې نفوس 9.1 میلیارده وي، چې دا به تر اوسني نفوسه 2 میلیارده زیات وي. په داسې وخت کې چې د نړۍ د نفوسو شمیر په زیاتېدو دی، زموږ د ځمکې اقلیم هم په بدلېدو دی. تر 2050 کاله پورې به موږ په سلو کې 70 زیاتو غذایي موادو ته اړتیا ولرو. خو د ځمکې د اقلیم وضعیت خرابیږي او نور نو د اټکل وړ نه دی، او د ځمکې په ډېرو برخو کې د اوبو رسول په کمېدو او کروندې په چیدودی. په پام کې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر شپاړسم پاپ بنډیکټ به هم د دې سرمشریزه له لومړنیو ویناوالو څخه وي. ولسمشر نیکولاس سارکوزی به نن د عراق ولسمشر جلال طالبانی ته چې فرانسې ته لومړنی سفر دی هرکلی وای. د سفر د عراق او فرانسې په اړیکو کې د نوي پیل نښه بلل کېږي. پاریس او بغداد د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین د واکمنۍ پر مهال اقتصادي اړیکې لرل، خو هیڅ عراقي مشر له دې مخکې فرانسې ته سفر نه دی کړی. عراق او فرانسې د پخواني ولسمشر ژاک شیراک د جمهوري ریاست پر مهال چې د عراق له اشغال سره مخالف و ډېر ښه اړیکې نه لرل. سارکوزی او طالبانی به دوه اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او د بیوازلۍ د له منځه وړو پر څرنګوالي، د اقتصادي اړیکو د ښه کولو او د عراق د کرنې د پرمختګ پر لارو چارو به خبرې وکړي. او د عراق امنیتي چارواکي اوایني شاهدان وایي چې د بغداد د لویدیځ په یوه کلي کې 14 مړي موندلې دي. د عراق د پوځ ویان تورن جنرال قسیم عطا وویل د قربانیان په هغه نښته کې چې ښکاري علت به یې قومي شخړه وي وژل شوي دي. د ناتایید شویو راپورونو له مخې د قربانیان د هغو وسلوالو په ډزو وژل شوي چې د عراق د امنیتي ځواکونو جامې اغوستې وې او ځینې د اعدام په طریقه په سر لګېدلي وو. د پولیسو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي او په دې سیمه کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، اوس پام وکړئ سپورتی او اقتصادی خبرونو ته چې مجاهد جوادی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو او جواز لیکونو د ثبت دفتر په خپل کار پیل وکړ. نوموړی دفتر تېر ورځ د سوداګرۍ او صنایعو وزیر لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر هم له یاد شوي دفتر او سوداګرو سره د لا زیاتو همکاریو د مرستې ژمنه وکړه. په یو بل خبر کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د سوداګرو ټولنې د قیمتي ډبرو د پلورلو په برخه کې تازه فعالیتونه پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرو د ټولنې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د فعالیت د امریکا د پانګونې ادارې په چوکاټ کې پیل شوی دی. تمه ده چې له دې لارې د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو قیمتي ډبرې چې پخوا به له هېواد نه بهر ته د قاچاقو په ډول وړل کېدې، د 15% مالیو په ورکولو سره په رسمي توګه وپلورل شي. او دا هم سپورتي خبرونه. تاکل شوی ده چې د شمالي ولایتونو د بزکشۍ د لوبو دودیزې مسابقې پیل شي. د افغانستان د بزکشۍ فدراسیون رئیس حاجي عبدالرشید وایي چې د مسابقې به د تیرو کلونو په شان د ژمي په موسم کې ترسره شي. تېره ورځ هم په بلخ ولایت کې د بزکشۍ لوبې ترسره شوې چې پکې 150 تنو چاپاندازانو برخه اخیستې وه. او پام کې ده چې په کابل کې به هم ژر تر ژره د بزکشۍ لوبې پیل شي. او د ایران د تکواندو یو کلب له دوو تنو افغان تکواندوکارانو سره خبرې اترې کوي چې د یو فصل لپاره د دوی په ګټه په مسابقو کې ګډون وکړي. انیس ورځپاڼې خبر ورکړی چې د ملي لوبډلې دوه تن لوبغاړي محمود حیدری او ضیاء الله به د فولاد هوازن د کلب په ګټه د جامع تختې په مسابقو کې ګډون وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ورزشکاران په لنډمهاله توګه له یو بهرني کلب سره په لوبو کې برخه اخلي.
د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او د دفاع وزیران به څو شېبې وروسته په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې او بحثونه پیل کړي. د جرمني د دفاع وزیر وایي د دغه هیواد له پارلمان څخه غوښتل شوي چې افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش وټاکي. په کابل کې نن افغان لوړتبه چارواکو او لویدیځو ډیپلوماټانو په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د فساد په اړه څرګندونې کړې دي. په تګاب کې نن د توغندیو د لګېدو له امله ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل شول. په ننګرهار کې هغه لس ماشومان چې څمو د وړاندې وسوالو تښتي ویلي بیرته خوشي شوي دي. ولسی جرګې په پاکستان کې د افغانستان د کډوالو د وروستیو ستونزو په اړه نن بحث وکړ او د پاکستان د ناامنۍ یو رپورټ هم په دې خبري مجله کې درخبرو. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. د اروپای ټولنې چارواکي بانن پوڅو شیبو کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړي. په دغه غونډه کې د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ګډون کوي. د غراز د ملګرو ملتونو سره منشي کا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي به هم په دې غونډه کې د ناتو له مسؤلینو سره وغږیږي. اسمت سروان سره په سټوډیو کې د دې موضوع په اړه رپورت لري.
اروپایي اتحادیې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې له شې ادارې او د فساد پر ضد له مبارزې سره تړلې دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلټ چې هیواد یې اوس د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري وویل د افغانستان د حکومت اقدامات په مختلفو برخو کې زموږ د کار د څرنګوالي لپاره اهمیت لري. هغه چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې له خبریالانو سره ژغېده همداراز وویل که ښه وزیران وټاکل شي چې د اعتماد وړ وي موږ ته کار اسانوي چې ورسره ښه همکاري وکړی شو. کرزی به د پنځشنبه په ورځ د وی بلې پنځه کلنې دورې لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړي او په دې مناسبت جوړیدونکو مراسمو کې به یو شمېر بهرني میلمانه هم برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کرزی تر لوړې دوی ونې وروسته د خپلې کابینې غړي اعلان کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشي بینیتا فیرورور والنر وویل موږ په افغانستان کې د یو پوره ژمن حکومت غوښتونکي یو چې اصلاحات راولي او په ځانګړي ډول ښه اداره رامنځته کړي. له ولسمشر کرزي څخه د ته ورته غوښتنې د امریکا ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو هم کړي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشي زیاته کړه چې یوازې په دې صورت کې نړیواله ټولنه له ولسمشر کرزي سره همکاري ته تیارېدای شي. د ګوګل باید داسې حکومت رامنځته شي چې عام افغان ورس پر باندې اعتماد وکړي شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاور سولانا هم وایي چې شاغلې کرزی شپو هیږي چې نړیواله ټولنه له هغه څخه د حکومتداري په باب څه غوښتنه لري. د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې یو مقام ویلی و چې اروپایي کمیسیون به ډیر ژر اعلان وکړي چې له افغانستان سره خپل کالنۍ مرسته خورا زیاتوي. د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي چې په افغانستان کې د شې حکومتداري پر لارو چارو خبري وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کاېډي هم برخه واخلي او د اروپایي اتحادیې وزیرانو ته به د هغو هلو ځلو د پرمختګ په باب معلومات ورکړي چې د افغانستان ولسمشر د نوي حکومت د جوړولو په برخه کې له بیا ولسمشر کې دوه وروسته کوي.
له ازادي راډیو ما خامنه خبری مجله او رای په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې افغان مشر حامد کرزی به د راتلونکو پنځشنبه پورس د پنځمې نوې دورې لپاره پنځه کلنې نوې دورې لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. په نوموړي باندې فشار زیات شوی چې په خپل حکومت کې فاسد چارواکي ونټاکي او د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دې اړه د کابل سیرنا په هوټل کې لوړ رتبه افغان چارواکو او د غراز د لیدو هیوادونو ډیپلوماټانو هم یو غونډه درلوده او بیا په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړې. همداشي بل کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. بلې تورمن سره مهرباني وکړه رپورټ خپل په دې اړه
بله مننه مراد صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي او د له منځه وړلو په هدف نن په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو او په دغه هېواد کې د دوه هېوادونو سفیرانو یوې خبري غونډې ته خبرې وکړې او په دغه هېواد کې د اداري فساد لارې چارې په ګوته کړې. افغان چارواکي وایي نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په دغه هېواد کې د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې جدي دي. د افغانستان د دې وزیر سرور دانش خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي یوې اونۍ پورې به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون په مساوده کار پیل او د وزیرانو د شورا ولسمشر لخوا به تصویب شي. ښاغلي دانش دغه شان وویل چې په دولتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د وړتیا تر څنګ د کارکوونکو د ګمارلو سپېڅلتیا ته هم پاملرنه وشي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د کورنیو چارو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو، د افغانستان د ملي امنیت او سترې محکمې رئیسانو، لوی څارنوال او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا سفیرانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي او نورو جرمونو سره د مبارزې په خاطر د لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره جوړه شوې ده چې هیڅ یو لوړ رتبه ملکي او پوځي په فساد ککړ د دولت کارکوونکی به ترې پټ پاتې نه شي. حضرت اطمر وویل چې دغه اداره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت ریاست د فکر زیږنده ده او د هیڅ یو بهرني هیواد لخوا پر دوی نه ده منل شوې. خو د حضرت اطمر په وینا دغه اداره د امریکا، برېټانیا او انټرپول د پولیسو او دغه شان د افغانستان د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې پوره ملاتړ څخه برخمنه ده. دغه شان د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم د دغه ادارې په اړه وویل چې لا تر اوسه دغه ادارې د مفسرو کسانو په اړه یو شمېر ثبوتونه او اسناد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي. لوی څارنوال محمد اسحاق لکو او د سترې محکمې رئیس عبدالسلام عظیمي هم د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړې او په دې برخه کې د ښې همکارۍ هیله وښوده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبیری هم وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې زور اخیستی او د ده په وینا دا اوس هم د افغان دولت څو کسه لوړ رتبه کارکوونکي تر څېړنو لاندې دي، خو ښاغلي بیری د نوم له اخیستلو ډډه وکړه. ایکنبیر دا شان وویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دیوان په نوم یوه بله نوې اداره هم جوړه شي. ښاغلي بیری د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان خلکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې نور نو په واک کې کسان له خپلو کورسیو څخه په ګټې نه شي کولای چې ځانونه د مال او دولت خاوندان کړي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر هم هیله وښوده چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه لا جدي بڼه خپله کړي او زیاته یې کړه هیله لري چې ولسمشر کرزی د خپلې لوړی په مراسمو کې هم په هغه څه چې د دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړي کنفرانس کې یعنی د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ټینګار کوو تاکید وکړي.
خبری مجله اوري. د جرمني دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد پارلمان ته ویل شوی چې په څلورو کلونو کې له افغانستانه د جرمني ځواکونو د استلو مهالویش جوړ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په دغه رقم څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې دغه هیواد مطبوعاتو ویلي چې کندوز ته د جرمني دفاع وزیر د روسي سفر په وخت د هغه پر هلیکوپټرې ډزې هم شوي. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویستر ویلی پرون له افغانستان څخه په څلورو کلونو کې د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره د پارلمان له لوري د یوې طرحې د برابرولو غوښتنه وکړه. هغه چې د جرمني له زی ډی اف تلویزیون سره خبرې کولې وویل د دې پارلمان د کار په موده کې موږ باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو مهال ویش وټاکو. ویستر ویلی چې تیره میاشت بهرنیو چارو وزیر غوره شو همداراز وویل موږ نه غواړو چې تل تر تله په افغانستان کې پاتې شو. جرمني به په افغانستان کې د ولسواکۍ د ودې او له فساد سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو لارو چارو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي او جرمني له افغان حکومت څخه هم هیله لري چې په دې برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس راپور ورکړ چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې پر هغو هیلیکوپترو ډزې کړي چې آلماني سرتیري او چارواکي پکې سپارول. په برلین کې د جرمني د دفاع وزارت مقامات وویل چې د جمعې په ورځ طالبانو په کندوز کې پر هغو هیلیکوپترو ډزې وکړې چې په یوه کې د جرمني دفاع وزیر تیودور تو ګوتنبرګ او د جرمني لوی درسیس جنرال والفګانګ شنایدر هانس پارول. د جرمني دوه معتبرو رسپانو ته مقامات ویلي چې د دوی پر هلیکوپټرو لمځکې څخه د ټوپک په وسیله ډزې شوې. خو سی ایچ 350 هلیکوپټرو پرواز ته دوام ورکړ او له پروګرام سره سم ازبکستان ته لاړې. هغوی همداراز ویلي چې یو سی ایچ 250 هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ په اتومات وسلې وویشتل شوه، خو سره له دې چې څلور مرمۍ پرې لګېدلې وې تر خپل منزله روغه رمټه ورسېده. د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د جمعې په ورځ کندوز ته د جرمني د دفاع وزیر سفر نو اعلان شوی.
د
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډیر صفه ډول واوري. په تګاب کې نن د دوه توغندیو د لګیدو له امله ګڼ شمېر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. لسیمې څخه د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش ریپورت لري.
د دوه توغندیو د لګیدلو په نتیجه کې د تګاب ولسوالۍ په بازار کې زیات شمېر ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د عیني شاهدانو او امنیتي مسؤلینو په وینا دا پیښه د دوشنبې په ورځ د شاوخوا غرمې په یوه بجه وشوه چې په نتیجه کې یوه لس کسان وژل شوي او 13 کسان ټپیان شوي دي. د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي او د عیني شاهدانو محمد ناصر د دې پیښه په هکله د ازادي رادیو ته وویل: د کاپیسا ولایت د امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې دقیق تلفات تر اوسه معلوم شوی نه دی، خو دا توغندۍ چې د نامعلومو له ساحې څخه لګېدلې دي او په مزدحم سیمه کې پرېوتې زیات شمېر خلک یې مړ او ټپیان کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. احمد حنایش، ازادي رادیو، کاپیسا.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لهونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په منځنۍ صفه 1290 نوي باندې هم په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې له سیمې څخه څه موده وړاندې یو شمېر ماشومان د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول شوي ول، خو اوس دغه ماشومان د تښتونکو له منګولو خلاص شوي او بیرته خپلو سیمو ته رسیدلي دي. دا ماشومان چا تښتولي او څرنګه بیرته ژغورل شوي دا له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
ننګرهار ولایت لاس کې مینه ولسوالۍ نه تقریبا درې اونۍ وړاندې تختول شوې لستنه ماشومان د تختونکو له منګولو را تختیدلې او خپل سیمې ته رسیدلې دي. ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدالزید دوشنبه پورز ویل:
دغه ماشومان چې څلور را خوشي وو لس لا هم لا درکو وو. تیر ورځ موږ راپور ترلاسه کړ چې د تیرا په ساحه کې چې د پاکستان حکومت عملیات کړي وو، دغه موقع نه په استفادې سره ماشومانو تیښته کړې وه د تختونکو له منګولو نه، او نن مو بیا راپور ترلاسه کړ چې هغه را رسیدلې دي او د ولسوالۍ د بسونو له خوا نه نوی تسپارل شوی دی. ولسوالی هیئت ټاکلې ده ترڅو دا معلومه کړي چې ماشومان زورول شوی دي نه دي، اما دوی د څه لپاره تختول شوی وو دا تر اوسه څرګند نه دي. تحقیقات جریان لري نو تحقیقات نه بروسه څرګند شي.
دا ماشومان طالبانو تختولي وو
تر اوسه معلوم نه دي، خو دومره معلومه شوی چې د لکول نه پالوړل شوی دي. دا چې دا پیخه جنایی ده قومي اختلاف له وجه شوی او کوم سیاسي هدف تر شا لري دا بیا د تحقیق نه وروسته معلوم شي.
د محب الله په نامه یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل: ماشومان وسلوالو طالبانو له دې عمله تښتولي وو چې د هسکې مینې خلکو طالبانو ته د سیمې د پرېښودو وینا کړې وه. ده وویل ماشومان د زندان په وخت وهل شوي ټکول شوي دي.
طالبانو خو چې دوی اختطاف کړي وو وخته چې تېر کال طالبانو چې کوم ورته ویلي وو چې مونږ د چاهې نه وځې، مونږ دلته نه غواړو چې دا خپل آباد کور یا جوړ کور راوران کړو. د دې په مقابل کښې هغوی د دې وطن نه ویسته، او بیا دویم ځلې یو څه کسانو چې هغوی هم نه غوښته چې دا وطن کښې مطلب امنیت او کراري وي، هغوی په عیسه کښې یو څه اقدام وکړه، یو څه نږدې جریمه تر واخیسته. دوی بیا راغله او دغه خلک یې د دې ساحې نه ویسته او ناغه یې کړه، جرم یې کړه. نو دې مقابل کښې دغه ماشومان بې ګناه ماشومان دي چې عمر یې 15 کلن دی، دغه مطلب اختطاف کړي وو. دو سره یې نن اوس خره هم بېولي دي، هغه یې تر اوسه هم ځان سره ساتلي دي، او ګمان کړم چې هغه یې تر هلته خرڅ کړي. خو چې د هغوی کومه مطالبه وو هغه هېڅ هم منل شوې نه ده، ځکه چې هغه کوم ځای کښې دا ماشومان بندیان وو په هغه ځای بمبار د پاکستان خاوره کښې وو، او دا ماشومان چې دي دا په خپل سر ټول را تښتېدل. ماشومان یې چې هلته خو هلته کول په اوله ورځ کښې مو کړي دي والي دي، او په
چارواکي وایي څېړنې کوي چې معلومه کړي د تښتونې عاملین په اصل کې څوک دي او ولې یې ماشومان تښتولي وو. بل لوري ته وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
وامردل چې په ننګرهار ولایت د هسکې مینې لسیمې څخه تښتول شوي ماشومان بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال څه باندې 10,000 بې کوره یتیم او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ماشومان د هیواد په روزنتونونو کې ساتل کیږي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي په ټول هیواد کې کابو 2,000,000 کم عمره ماشومان په کارونو بوخت دي. د ویل دوی پلان لري چې د خپلو روزنیزو اقتصادي پروګرامونو له لارې له دغو ماشومانو سره مرسته وشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې وایي چې په پاکستان کې باید د افغان مهاجرو د ستونزو د هوارولو لپاره جدي اقدام وشي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې پر همدې موضوع بحث او خبرې وشوې. په دې رپورت کې تفصیل اورو.
ولسی جرګه وایي چې په پاکستان کې د درګۍ او پلی د کیمپونو د افغان مهاجرو د ستونزو د هوارولو په برخه کې باید مربوطه حکومتي ارګانونه تر یوې اونۍ پورې اقدام وکړي او خپل کاري راپور نوموړي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې چې د مهاجرینو چارو وزیر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم وربلل شوي وو څرګنده کړه چې چیرې پاکستان له درګۍ او پلی کیمپونو څخه په زور افغان مهاجر وباسي نو د افغانستان لپاره به په دغه سړه هوا کې ډېرې ستونزې جوړې کړي. ښاغلی قانوني د ولسی جرګې د غړو له وړاندیزونو وروسته دې ستونزې ته د حل لاره داسې پیشنهاد کړه.
یو لارښوته چې خغلی ولسمشر د پاکستان جمهور رئیس سره په ټلیفون خبري وکړي او لکه چې تاسو وویل زه هم د پاکستان د پارلمان مشرانو سره په دې اړه خبرې کوم. زموږ هدف دا دی چې کم تر کمه د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې خپلو مهاجرینو ته په دغو کمپونو کې د اوسېدو فرصت برابر کړو. د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې درې اړخیز کمیشن دې هم غونډه وکړي او نتیجه دې تر یوې اونۍ پورې تاسو ته راوړي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په اړه په داسې حال کې د افغانستان په ملي شورا کې بحثونه کیږي چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د درګۍ او پلی په کیمپونو کې د افغان مهاجرو کابو 3,000 کورنیو ته درې اونۍ وخت ورکړی چې له دغو کیمپونو څخه ووزي. دغه راز ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره د نوموړي هیواد امنیتي ځواکونه جدي چلند کوي او دا مهال سلګونه تنه افغانان په ناحقه د پاکستان زندانونو ته ور اچول شوي دي. د افغانستان مهاجرینو چارو وزیر عبدالکریم براهوی د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې سره په هماهنګۍ ډېره هڅه کړې چې پاکستان څو میاشتې نورې هم له دغو کیمپونو څخه افغان مهاجر ونه باسي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له خپلې خاورې څخه په زوره د افغان مهاجرو د ایستلو پرېکړه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د کډوالو نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي او هغه افغان مهاجر له خپلې خاورې څخه ایستلي چې قانوني اسناد هم په لاس کې لري. په پاکستان کې د درګۍ او پلی د کیمپونو د مهاجرینو استازي چې د ولسی جرګې په غونډه کې حاضر و غوښتنه وکړه چې په نوموړو کیمپونو کې د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نورې هم دوی ته وخت ورکړل شي او د راتلونکي کال په جوزا یا غبرګولي کې دوی په خپله چمتو دي چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شي.
د دې خبری مجلې ورسره رپورت د پاکستان د ورسېو حالاتو په اړه ده. نن یو سل بیا یو ځانو جن کې حمله د پیښور خار ولړځو. په پیښور کې د ازادي رادیو خبریاله وګمه سبا په دې اړه رپورت لري.
نن سهار د پاکستان په وخت په 8 بجو د پیښور خار سره نږدې د بدبیری په سیمه کې د پولیسو د قومندانۍ سره نږدې یو ځانو جن کې خپل د باروتو ډاک موټر ولړځو چې د دې پیښې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او تر دېر شو پورې نور کسان ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان د پیښور لیډر ریډینګ او سی ایم ایچ روغتونونو ته رسول شوي دي. د لیډر ریډینګ روغتون مسؤلین وایي د اکثرو زخمیانو صحي حالت ښه نه دی، د تلفاتو شمیره پورته تللی شي. همدارز د سرحد ایالت د ماین شندنې د ادارې مسؤلین وایي په دې حمله کې د 250 کیلوګرامو موادو باروتو څخه کار اخیستل شوی دی. دیر سیمینا راپورونه وایي د دې حملې په ترڅ کې یو جماعت او 15 نورې ودانۍ له منځه تللې دي. د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي د سرحد ایالت پولیس د ښاري سیمو د ساتنې لپاره خپل قدمونه چټک کړي دي. نو په همدې اساس ورستي ټولې پیښې د پولیسو د ماموریتونو او د پیښور سره نږدې سیمو سره ترسره شوې دي. د افتخار حسین په وینا دا پیښې د وزیرستان د پوځي عملیاتو په غبرګون کې ترسره کیږي، خو د پولیسو په همکارۍ سره وسلوال نشي بریالی کېدی چې د پیښور ښار ته راننوزي. افتخار حسین هیله وکړه چې د پولیسو سره په ځانګړي ډول د سرحد ایالت له پولیسو سره د هر ډول مرستې ترسره شي، ولې چې پیښور ښار اوس د جنگ میدان ګرځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بدبیرې د یوه ولسي ملک احمد فهیم په کور او حجرې باندې سهار وختي وسلوالو برید وکړ چې د ځوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال ووژل شول. وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او کور په کور تلاشي وکړه. د پولیسو په وینا د تلاشي په وخت کې اته مهم وسلوال نیول شوي او درنه وسله له دې سیمې نه د پولیسو ګوتو ته ورغلې ده.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. ما هم شپږنیمه بجې کېدونکې دي. د نن ورځې د خبرونو ورسي خبري مجله د تزما همکار مقیم نائب وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان. ساعت 6:30 دقیقه شام و وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر. در این برنامه نیم ساعته که تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد، از وجدار اتحادیه اروپا و رئیس جمهور افغانستان در رابطه با فساد مبارزه با فساد اداری خواهید شنید. گزارش داریم در مورد وارد کردن فشار اداره اوباما و پاکستان و از برنامه‌های مقامات حکومت افغانستان در رابطه با فساد اداری شما را آگاه ساخته و از رویدادهای دیگر افغانستان نیز گزارش‌های داریم. اما نخست اخبار افغانستان منطقه و جهان را از فریده هود سیفی می‌شنوید.
وزرای دفاع و خارجه کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در نشست روی پالیسی ها در افغانستان و جلب حمایت مردمی در اروپا از رهبری جنگ در افغانستان توسط امریکا بحث می کنند. رئیس جمهور فرانسه امروز در کشور خود از همتای عراقیش استقبال خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا وارد پیکینگ شد. و اجلاس سران کشورها امروز در روم پایتخت ایتالیا به هدف کمک به صدها میلیون انسان گرسنه در جهان آغاز شد. وزرای دفاع و خارجه کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در نشست روی پالیسی ها در افغانستان و جلب حمایت مردمی در اروپا از رهبری جنگ در افغانستان توسط امریکا بحث می کنند. کای آیده فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان درباره تلاش های رئیس جمهور کرزی درباره تشکیل یک حکومت جدید بعد از مراسم تحلیف در 19 نوامبر معلومات خواهد داد. وزیر خارجه سویدن کارل بیلت که کشورش سرپرستی اتحادیه اروپا را فعلا به عهده دارد گفت کرزی مجبور است تا به فساد اداری خاتمه بخشد اگر می خواهد که اعتماد جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را داشته باشد. تخمین می شود کشورهای اروپایی سالانه 1.5 میلیارد دلار را سالانه به افغانستان کمک می کنند و بیش از 15,000 سرباز در افغانستان دارند. ناتو می گوید دو راکت به بخش نظامی میدان هوایی کابل اصابت کرده اما تلفات در قبال نداشته است. ناتو گفته است این دو راکت یک شنبه شب پرتاب شدند. به گفته ناتو یکی از این دو راکت در محوطه میدان هوایی اصابت کرده است. در ماه اسد پیش از انتخابات ریاست جمهوری مخالفین مسلح دولت افغانستان 9 راکت را بر میدان هوایی کابل پرتاب کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلفی که روز گذشته به اجرا گذاشته شد 6 تن از مخالفین دولت کشته شده و 15 تن دیگر بازداشت گردیدند. در یک اعلامیه‌ای که از وزارت دفاع افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که عملیات در ولسوالی‌های سروبی ولایت پکتیکا و دامان قندهار راه اندازی گردیده بود. در این حال گفته شده است که بخش از این عملیات در ولسوالی نرخ ولایت میدان نیز با اجرا گذاشته شده بود. طالبان مسلح تاکنون در مورد اجرای این عملیات و کشته و بازداشت شدن افرادشان تبصره نکردند. و خبر اخیر در ارتباط به افغانستان، مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که عبدالخالق فراهی دیپلمات بلندپایه افغانستان که حدود 1.2 سال قبل در پاکستان اختطاف گردیده است در صحت کامل به سر میبرد اما رها نشده است. عبدالکبیر فراهی معین وزارت خارجه افغانستان این مطلب را امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان ابراز کرد و گفت که تلاش ها به هدف رهایی این دیپلمات افغان که قرار بود به حیث سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شود همچنان با جدیت ادامه دارد. اعضای شورای ملی افغانستان نیز در مورد عدم رهایی عبدالخالق فراهی ابراز نگرانی کردند. قرار است در هفته های آینده این مسئله بار دیگر پیگیری شود. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت صوبه سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی پشاور گزارش می‌دهند که نزدیک به 30 تن دیگر در این حمله انتحاری در منطقه بردبیر زخمی شدند. مقامات امور صحی گفتند وضعیت تعداد از مجروحین وخیم می‌باشد و بیمان می‌رود که رقم تلفات افزایش یابد. روسیه میگوید این کشور کار یک ریاکتور اتمی را در دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران که قبلا اعلان کرده بود که تا اخیر سال روان به پایان میرساند آغاز نخواهد کرد. وزیر انرژی روسیه این اظهارات را امروز به خبرنگاران ابراز کرده و از دلایل تکنیکی یادآور شده است. کار دستگاه اتمی بوشهر که در جنوب ایران موقعیت دارد متواتر به تعویق میافتد. روسیه سال گذشته به اساس قرارداد در حدود 1 میلیارد دلار کار انتقال مواد سوخت به این دستگاه را به اتمام رسانید. با وجود نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران، روسیه کارش را در دستگاه بوشهر ادامه می‌دهد. ایالات متحده و متحدینش در حراسند که ایران برای کسب اسلحه هسته‌ای تلاش می‌ورزد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز وارد پیکینگ شد و قرار است با هو جینتاو رئیس جمهور چین ملاقات کند. باراک اوباما امروز در اولین دیدارش با رئیس جمهور باراک اوباما امروز در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت این حقیقت ندارد که از ازل ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند. The notion that we must be adversaries is not predestined. اوباما میگوید رقابت از ازل در تقدیر ما نبوده و نه هم در گذشته آن را در نظر داشتیم. به خاطر همکاری ما دو کشور ایالات متحده و چین در مسئولیت و رفاه زندگی میکنیم. ما شاهد بوده ایم که هر زمانی که به اساس احترام متقابل برخورد کرده ایم منافع دو جانبه ای را در پی داشته است. اوباما که در آغاز جلسه سوال و جواب با محصلین پوهنتون شهر شانگهای صحبت میکرد همچنین گفت تمام مردم به شمول چینایی ها باید از حقوق جهانی، آزادی بیان، آزادی مذهب و دسترسی به معلومات برخوردار باشند. رئیس جمهور فرانسه نیکلاس سرکوزی امروز در کشور خود از همتای عراقی جلال طالبانی استقبال خواهد کرد. این نخستین سفر طالبانی به فرانسه است. هدف این ملاقات اشاره است برای سرگیری روابط عراق و فرانسه. پاریس و بغداد در زمان حاکمیت صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق روابط اقتصادی داشتند ولی هیچگاهی رهبر عراق به فرانسه سفر نکرده بود. روابط این دو کشور در زمان حاکمیت ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه که از حمله آمریکا بالای عراق پشتیبانی نمی‌کرد متشنج شد. قرار است که سرکوزی و طالبانی پیمان همکاری دو جانبه اقتصادی را امضا کنند و همچنان در مورد راه‌های مبارزه با فقر بحث نمایند. اجلاس سران کشورها امروز در روم پایتخت ایتالیا به هدف کمک به صدها میلیون انسان گرسنه در جهان آغاز شد. رهبران، وزیران زراعت و مقامات عالی رتبه حدود 60 کشور برای نشست 3 روزه گرد هم آمدند که به میزبانی اداره مواد غذایی و زراعت ملل متحد برا افتاده است. قرار است صدر اعظم ایتالیا به حیث یگانه رهبر 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در این نشست اشتراک کند. در آغاز این گرد همایی بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفت
The food crisis of today is a wake-up.
بان کی مون میگوید بحران غذایی امروزی صدایی است برای بیدار بودن به فردا. در سال 2050 میلادی سیاره ما ممکن خانه 9.1 میلیارد انسان باشد که به تناسب نفوس حاضر در جهان 2 میلیارد دیگر به آن افزوده خواهد شد. در زمانی که نفوس افزایش می‌یابد تغییر اقلیم هم ادامه دارد. هنوز هم هوا به طور مفرط رو به تغییر و غیر قابل پیش بینی است. در بسیاری نقاط جهان منابع آب رو به کمی‌اند و زمین‌های زراعتی لامزرو خواهند شد. پاپ بندک 16 هم ضمن سخنرانی به این اجلاس بر ضد بی‌تفاوت بودن در مورد فقر در جهان هشدار داد. وال هم نوبت میرسد به اخبار تجارتی و اقتصادی مربوط به افغانستان.
دفتر جدید فعالیت‌های تجارتی و ثبت جوازنامه‌های تجارتی در ولایت هرات افتتاح گردید و به فعالیت آغاز کرد. این دفتر روز گذشته به وسیله وحیدالله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان افتتاح گردید. در یک اعلامیه که از اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در کابل به نشر رسیده آمده است که سفیر ایالات متحده آمریکا نیز در مراسم افتتاح این دفتر وعده همکاری‌های بیشتر برای تاجران داده است. قبلا دفاتر مشابه در ولایت ننگرهار، بلخ و کابل افتتاح شده اند. اتحادیه تاجران ولایت ننگرهار فعالیت‌های تازه‌ای را در زمینه خرید و فروش سنگ‌های قیمتی در این ولایت آغاز کرده است. دکتر مخلص احمد مخلص رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که آنان این فعالیت‌ها را در چارچوب یک اداره جدید که به کمک اداره انکشاف سرمایه‌گذاری آمریکا ایجاد گردیده است، آغاز کرده اند. قرار است از این طریق سنگ‌های قیمتی ولایت لغمان، کنر و ننگرهار که در گذشته به طور قاچاقی به بیرون انتقال داده می‌شد، به طور رسمی و با پرداخت 15% مالیه به فروش برسد. و این هم اخبار ورزشی. قرار است مسابقات عنعنوی بزکشی میان ولایت شمال افغانستان آغاز گردد. حاجی عبدالرشید رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان گفته است که این مسابقات مانند سالهای گذشته در فصل زمستان راه اندازی می شوند. روز گذشته نیز مسابقه بزکشی در ولایت بلخ راه اندازی شده بود که در آن حدود 30 تن چاپ اندازان شرکت کرده بودند. در نظر است تا به زودی مسابقات مشابه در کابل نیز برگزار شود. یک کلاب ایرانی تکواندو در حال مذاکره با دو تن از ورزشکاران افغان است تا برای یک فصل از بازی‌ها آنان را به خدمت بگیرد. روزنامه انیس گزارش داده است که محمود حیدری و ضیاءالله ایمن دو تن از بازیکنان تیم ملی تکواندو قرار است تحت پوشش کلاب فولاد اهوازان در مسابقات جام تختی حضور یابند. این نخستین باری است که ورزشکاران افغان توجه را جلب کرده و به طور موقتی در یک معامله با یک کلاب خارجی کار خواهند کرد.
اخبار افغانستان را شنیدید. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش هایی داریم. اتحادیه اروپا به رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که همکاری بین المللی با حکومت داری خوب و مبارزه جدی با فساد اداری بستگی دارد. اداره رئیس جمهور اوباما بر پاکستان فشار وارد می کند تا مبارزه اش را علیه القاعده و طالبان افزایش بدهد. آیا پاکستان توانایی برداشت این همه فشار را دارد؟
پاکستان از شرایط موجود توان و نیرومندی از او را نداره که این فشار یکدم برداشت کنه.
باراک اوباما میگوید القاعده تا هنوز هم تهدید بزرگ برای امریکا می باشد و باید در ثبات افغانستان تلاش صورت گیرد. در یک گزارش شما را در جریان برنامه های تازه مقامات افغان در خصوص مبارزه با فساد اداری قرار خواهیم داد. از رویدادهای دیگر نیز گزارش داریم. از شما می خواهیم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. اتحادیه اروپا بر رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که همکاری بین المللی به حکومت داری خوب و مبارزه جدی با فساد اداری بستگی دارد. کارل بیلد وزیر خارجه سویدن گفته است که شیوه تشکیل حکومت نو افغانستان به نوحه عملکرد اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف ارتباط دارد. وزیر خارجه سویدن این موضوع را پیش از آغاز گفتگوها در بروکسل گفت. سویدن در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. در این حال مسئول کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته که اتحادیه اروپا خواهان با وجود آمدن حکومت کاملا متحد با آوردن اصلاحات و مشخصا در بخش حکومتداری سالم است. او افزود که بعد از با وجود آمدن چنین حکومت جامعه جهانی حاضر خواهد شد تا با کرزه کار بکند. در این حال خاور سولانو رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که کرزی می داند که اتحادیه اروپا چی می خواهد. مراسم تحلیف رئیس جمهور کرزی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها انتظار می رود او کابینه اش را دو هفته بعد تر اعلان کند. در این میان رئیس جمهور امریکا گفته که القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای امریکا محسوب می شود. باراک اوباما که همراه با مسئولان در چین صحبت می کرد گفت که افغانستان باید باثبات شود. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش علاقه ندارد برای زمان طولانی در افغانستان باقی بماند. جزئیات اینها را از مصطفی صدیقی می شنوید.
القاعده هنوز هم تهدید بزرگ برای امریکاست. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در صحبت با محصلان در شانگهای چین گفت که شبکه های مثل القاعده از افغانستان به پاکستان منتقل شدند. اوباما گفت که با ثبات ساختن افغانستان خیلی مهم است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش علاقمند حضور طولانی در افغانستان نیست. هیلری کلینتون افزوده که آمریکا به مجردی که یک رشته اهداف را تکمیل کند از افغانستان بیرون خواهد شد. کلینتون روشن ساخت که از بین بردن شبکه القاعده و حاصل کردن این اطمینان که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد از جمله این اهداف است. او که با تلویزیون ABC آمریکا صحبت می‌کرد گفت که مأموریت آمریکا در افغانستان از بین بردن القاعده است. می‌خواهیم القاعده را در هم بکوبیم، از بین ببریم و شکست بدهیم، یعنی کسانی را که بر ما حمله کردند. می‌خواهیم همه وسایل لازم را در اختیار افغان‌ها بگذاریم تا بتوانند از خودشان دفاع بکنند. ما علاقه نداریم در افغانستان بمانیم، علاقه نداریم در این کشور حضور طولانی داشته باشیم. ما اینجا برای انجام یک کار آمدیم که متاسفانه در طول 8 سال گذشته تمام نشد. کلینتون همچنان گفت که آمریکا باور دارد که رئیس جمهور کرزی و حکومتش می توانند کار بهتری انجام بدهند. من باور دارم که رئیس جمهور کرزی هم توانایی های دارد و هم ضعف های. در واقع در 8 سال گذشته افغانستان شاهد بهبودی های زیادی بوده، اما در آنجا حکومت باز، شفاف و پاسخگو موجود نبوده که بتواند با فساد اداری مبارزه بکند و خدمات اساسی را برای مردمش عرضه نماید. فکر میکنم مردم افغانستان در جستجوی چنین چیز اند و ما همه میخواهیم آنها به این آرزویشان دست یابند. کلینتون چند قبل گفته بود که کمک های بین المللی در آینده بیشتر به عملکرد رئیس جمهور کرزی بستگی دارد. او همچنان هشدار داده که تا زمانی که کرزی و کابینه اش پاسخگو نباشند، آمریکا از کمک‌های غیر نظامی به این کشور خودداری خواهد کرد. این در حالی است که برخی از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. لوی سارنوالی افغانستان در این حال گفته که شماره از وزیران به فساد اداری متهمند و اتهامنامه‌های آنها تکمیل شده است. محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان گفته که این افراد باید در یک محکمه خاص محاکمه شوند. الکو بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور برایش دستور داده که با هر کسی که مرتکب جرم شود برخورد جدی بکند.
هیلری کلینتون میگوید در 8 سال گذشته در افغانستان حکومت باز، شفاف و پاسخگو نبوده تا در رابطه با فساد اداری مبارزه کند و خدمات اساسی را به مردمش عرضه نماید. به دنبال درخواست های مکرر جامعه بین‌المللی از حکومت افغانستان به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در این کشور، مقامات حکومت افغانستان میگویند برنامه های تازه را در این زمینه روی دست گرفتند. وزرای داخله، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس استر محکمه و لوی سارنوال افغانستان همراه با سفرای امریکا و بریتانیا بعد از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و در کنار تشریح یک رشته برنامه های تازه مبارزه با فساد اداری از ایجاد یک اداره جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری نیز خبر دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از احمد جکفر احمدی از کابل میشنویم.
برخی از مقامات افغان میگویند به خاطر مطمئن ساختن جامعه بین المللی است تعهد جدی حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش های تازه ای را آغاز کردند تا دامن فساد اداری از این کشور برچیده شود. محمد سرور دانش وزیر عدلیه افغانستان در کنفرانسی که در آن شماره دیگری از مقامات افغان و خارجی حضور داشتند اعلام کرد که آنان در نظر دارند با نهایی ساختن قانون محکمه اختصاصی زمینه را برای محاکمه آنده از مقامات بلند پایه حکومتی افغانستان فراهم بسازند که بعد از داشتن در فساد اداری متهم هستند.
در ارتباط با محاکم خاص مربوط به وزرا و اعضای استر محکمه و یا کسانی از این قبیل، چون مطابق قانون اساسی اینا در محکمه خاصی باید محاکمه شود مطابق یک قانون و این قانون تا حالا وجود نداشته، ما به زودترین وقت مسوده اولیه این قانون خاص محاکم خاص وزرا و اعضای استر محکمه را نهایی می‌سازیم و از طریق شورای وزیران و رئیس جمهور به تصویب می‌رسانیم.
در بخش دیگری از این نشست، وزیر امور داخلی افغانستان نیز از ایجاد اداره مبارزه با جرایم سنگین خبر داد. محمد حنیف اتمر افزود که این اداره به صورت مشترک از سوی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی به همکاری آمریکا، بریتانیا و پلیس اتحادیه اروپا به فعالیت آغاز کرده است.
هدف از این اداره ای است
که هیچ مامور عالی رتبه افغانستان در برابر قانون جایی که او در فساد آغشته است مسئولیت نداشته باشد. بر ابد مسئولیت مامورین عالی رتبه افغانستان چی ملکی و چی هم عسکری باید در مطابقت با قانون و با هدف مهنی ما مبارزه با فساد از بین برود. این اداره با تمام قوت در 8 ماه گذشته تشکیل شد و امروز موجودیتش رسما اعلان میکنیم.
گفته شده است این اداره اطلاعات در مورد افراد فاسد حکومتی را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار میدهد. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت تا حال این اداره توانسته است اسناد و شواهد کافی را مبنی بر اثبات دست داشتن برخی از مقامات بلندپایه حکومتی در فساد اداری بلوی سرنوالی کشور بفرستد. لوی سرنوال افغانستان گفته است این اسناد تحت غور و بررسی لوی سرنوالی کشور قرار دارد. در همین حال سفرای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل که در این نشست نیز حضور داشتند حمایتشان را از این تلاش‌های تازه حکومت افغانستان اعلام کردند. کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با اشاره به دست داشتن برخی از مقامات حکومتی افغانستان در فساد اداری چنین گفت:
Afghans must be convinced that the powerful can no longer exploit their positions to make themselves wealthy.
افغانان باید متقاعد شوند که قدرتمندان دیگر نمیتوانند با استفاده از موقف‌های رسمی خود را ثروتمند بسازند. ایجاد ساختمان‌های مفشن در اطراف کابل که در داخل آن موتورهای قیمتی پارک شده و با واسطه افراد مسلح محافظت می‌شوند نهایت قابل تشویش است. در حالی که این مقامات مردم را به بهانه خدمت به آنان غافلگیر ساختند، به عنوان مثال می توان به منطقه شیرپور و کابل اشاره کرد.
در این روزها معضله فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل جدی مورد بحث در داخل و بیرون از کشور بوده است. پیش از این مقامات کشورهای مختلف جهان به ویژه آمریکا و بریتانیا از حکومت آینده افغانستان به صورت مکرر خواستند در برابر فساد اداری تلاش های جدی را آغاز کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. ایالات متحده آمریکا مصرانه از پاکستان خواست تا مبارزه علیه جنگجویان را در خاک این کشور افزایش بدهد. مقام های آمریکایی هشدار دادند که کامیابی استراتژی نو آمریکا در افغانستان به گسترش عملیات های حدود پاکستان علیه تندروان مسلح بستگی دارد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در همین مورد با به همتای پاکستانیش نامه فرستاده که جزئیات اینها را از مصطفی صدیقی میشنویم.
اداره اوباما بر حکومت پاکستان فشار می آورد تا مبارزه‌اش را علیه طالبان و القاعده گسترش بدهد. روزنامه نیویورک تایمز می گوید این اداره هشدار داده که اگر این کار ناکام شود، استراتژی نو آمریکا و موضوع افزایش عساکر به این کشور با مشکل مواجه می شود. انتظار می رود اوباما در هفته های آینده استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان را اعلان کند که درخواست جنرال ارشدش برای اعزام تا به 40,000 عسکر به این کشور را هم در بر می‌گیرد. به گفته نیویورک تایمز در حالی که بحث‌ها در مورد افغانستان داغ هستند، موضوع پاکستان هم دارد به مرکز پلانگذاری‌های خارجی آمریکا برمی‌گردد. در حالی که اوباما سرگرم مسافرت آسیایی اش است، جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملیش خاموشانه به اسلام آباد مرکز پاکستان رفته. جونز عملیات اردوی پاکستان علیه مردان مسلح را در وزیرستان جنوبی ستوده، اما از مقام‌های پاکستانی خواست تا علیه کسانی که به وزیرستان شمالی گریختند هم مبارزه بکند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید حالا مقام‌های پاکستانی از این تشویش دارند که اعزام عساکر آمریکایی بیشتر به افغانستان سبب نفوذ مردان مسلح از افغانستان به داخل پاکستان خواهد شد و اردوی پاکستان را که همین حالا مشغول عملیات در وزیرستان جنوبی است با درد سر دچار میکند. با تحلیل نیویورک تایمز هرگاهی که اوباما اعلان میکند که آمریکا تعهد نظامی نامحدود در قبال افغانستان نخواهد داشت، نگرانی دیگری را به وجود می آورد، یعنی نگرانی از بابت اردو و سازمان استخباراتی قوی پاکستان. روزنامه میگوید هر دوی این نیروها معتقدند که تعهدات آمریکا در اینجا زود گذرند. با تحلیل روزنامه نیویورک تایمز برخی از مقام ها میگویند که این نگرانی ادامه روابط پاکستان با جنگجویان را که علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می جنگند توجیه می کند.
در گزارش شنیدید که اداره رئیس جمهور اوباما بر پاکستان فشار وارد میکند تا مبارزه‌اش را علیه القاعده و طالبان افزایش بدهد. آیا پاکستان توانایی برداشت این همه فشار را دارد؟ مصطفی صدیقی موضوع را با احمد سعیدی کارشناس افغان به میان گذاشته که یک جا بشنویم.
پاکستان هم در شرایط موجود توان و نیرومندی از او را نداره که این فشار یک دم برداشت کنه. از یک طرف بین اردو بین آیسای و بین حکومت ملکی مخالفت است، از یک طرف اپوزیشن در داخل پاکستان هر لحظه آصف علی زرداری را تهدید میکنه و از وضع دیگه وضع اقتصادی و بحرانی پاکستان است، تشنج در منطقه است، مشکلاتی وجود داره و امریکا غیر از این هم چاره ای نداره. امریکا دیگه به پاکستان مانند دوره مشرف دلار مفت نمیده، در بدل یک دلار کار میخواد.
رئیس جمهور اوباما بر رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری نامه روان کرده و در این نامه از زرداری خواسته که اداره های امنیتی و سیاسی پاکستان را در مبارزه با تندروان که امنیت افغانستان و پاکستان را تهدید میکنند متحد بسازند. از نظر شما مشخصا چقدر زرداری توان از این اداره که آیسای متقاعد بسازه برای مبارزه با طالبان و القاعده؟
امریکا ایران میدانه که استخبارات پاکستان اداره آیسای به نحوی روابطی با مخالفین یعنی با طالبان و القاعده داره، روی از این اساس تا هنوز همه روابط خود قطع نکرده. وقتی میتونه این مبارزه موفق شه که حکومت ملکی پاکستان بر اداره آیسای و اردوی پاکستان که در رأسش اشفاق کیهانی است و در رأس آیسای شجاع است تسلط پیدا کنه. به باور من ولی زرداری در شرایط موجود با مشکلاتی که حریفش نواز شریف در مقابلش داره و بحرانی که منطقه را تهدید میکنه توانی از این را نداره که به این اداره تسلط پیدا کنه و او را رهبری کنه.
یک موضوع دیگه آقای سعیدی ای است که در حالی که گفته میشه اوباما به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلان خواهد کرد که فرستادن هزاران عسکر امریکایی هم در او شامل میشه، حالا پاکستان ابراز نگرانی کرده که افزایش عساکر بیشتر به افغانستان باعث نفوذ مردان مسلح از داخل افغانستان به پاکستان میشه. این تشویش پاکستان را چی گونه تحلیل میکنین شما؟
تشویش پاکستان این است که اگر در شرایطی موجود قوتهای زیادی امریکا به افغانستان میاید در ساحه قندهار و هلمند حملات گسترده صورت میگیره و از جانب دیگر جنگی که در وزیرستان جریان داره، امکانی از او هست که طالبایی که در داخل افغانستان هستن از یک طرف افغانستان هوایش در زمستان سرد شده و از جانب دیگر فشار جنگ باعث یزیشه که طالبا به داخل پاکستان میان و جنگ در پاکستان شدت پیدا کنه. روی از اساس مقامات پاکستانی تشویش دارن.
آقای سعیدی، برخی ها میگن که دودیلی امریکا در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان به این مفهوم است که امریکا میخواهد گام به عقب بگذاره و برخی از کشورهای اروپایی و منطقه را در برخورد با مسائل افغانستان نقش بیشتر بده. چی از تحلیل شما مشخصا در این مورد؟
یک طرف نظامی ها علاقمندی ازی هستند که قوای زیادتری به افغانستان فرستاده شه، اما جو بایدن و یک طرف از مشاورینی نظامی و ملکی به این باور هستم که باید حملات هوایی در پاکستان صورت گیره به خاطر القاعده، ولی بلاخره تا نفسی به راحت پاکستان بکشه و بعدن سیاست های افغانستان به پاکستان سپرده شه. البته وقتی این کار صورت گرفت که پاکستان از جنگ داخلی فارغ شه و بعدن از طریق پاکستان امریکا در افغانستان سیاست کنه.
مصاحبه‌ای بود با احمد سعیدی کارشناس افغان. ساعت 6:57 دقیقه به وقت افغانستان. گزارش داریم از ولایت کاپیسا. از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا خبر می‌رسد که در نتیجه پرتاب راکت‌ها در بازار آن ولسوالی بیشتر از 40 نفر از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. اما مقامات امنیتی از رقم دقیق تلفات هنوز خبر نداده و گفتند که فیر راکت ها از سوی نامعلوم صورت گرفته و تا کنون مسئولیت آن را نیز کسی به دوش نگرفته است. احمد عنایش گزارش می‌دهد.
در نتیجه اصابت مرمی‌های راکت در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. با گفته برخی از شاهدان عینی این حادثه حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه در بازار مزدحم ولسوالی تگاب رخ داده است که در نتیجه آن رویداد 11 تن کشته و حدود بیشتر از 30 تن دیگر زخمی شدند. محمد ناصر یک تن از باشندگان محل و از شاهدان عینی در مورد وقوع این حادثه در تماس تلفنی از محل رویداد به رادیو آزادی گفت:
من ما میشاتکی هم است در بازار ولسوالی در مندهی مال در مندهی حیوانات کجا اصابت کرد که از جمله 11 نفر کشته و 30 نفر از وطنهای ما زخمی شده. وضعیت مریضه یک چند نش وخیم است و دیگرش سفی بود و حال مریضه کلش در شفاخانه ولایتی رفته در باگرام بوده خود طرف قوای نیروی اصلاح در باگرام. حال بازار کلی بند است، مردم هم کلی به تشویش است و همونجا آمده پیش شفاخانه اصلاح است و میگرده پیش گم شده خود.
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند پرتاب راکت ها از ساحه نامعلوم صورت گرفته است که تعداد تلفات ناشی از این حادثه به درستی روشن نشده است. وهاب کوهستانی، آمر امنیت ولایت کاپیسا:
این ولسوالی تقاب مای اصلاحی کوهستانی هست هم نقطه که یک دفع مرمی راکت 212 بگه از ساحه به طرف ولسوالی تقاب ما انداخت شده. هنو سرزخمی ها به آجل انتقال داده شهیدایی که به مصاحه میگه پاییده بود به تعداد 6 نفر بوده. از زخمیش محترنوز کدام راپور محصر در دست نداریم، بعدا درستان گزارش دهیم.
مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. این برای بار اول است که در روز بازار مزدحم که افراد ملکی سرگرم خرید فروش و به دست آوردن اموال مورد نیازشان بودند که به اثر پرتاب راکت در ولسوالی تگاب کشته و زخمی شدند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
در اینجا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. در ادامه شما را به شنیدن رادیو آشنا، رادیو صدای آمریکا دعوت میکنیم.